د ازادي راډیو د نن ماخام خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې به یوازې هغه وخت پرانیستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې په راتلونکي کې به دا لارې د سیاسي فشار یا غیر قانوني اقداماتو په هدف نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د سوداګرۍ وزارت تر اعلان وروسته نن پر ایکس شبکې ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارو پوره کوي، او د دوی حکومت پرېکړه کړې چې له پاکستان سره تجارتي لارې به وروسته له هغه خلاصې کړي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ راز حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. پاکستان نن وویل چې د تورخم او چمن سرحدي لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویل چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې وي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې د جان شاه صافی په نوم یو افغان د داعش ډلې د خراسان څانګې د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینوم پرون په یو بیان کې وویل چې تورن کس د کورنی امنیت چارواکو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیو. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت پر خپله ویبپاڼه خپور کړی دی، جان صافی خپل پلار ته چې په افغانستان کې د یوې وسلوالې ډلې قومندان هم دی وسلې چمتو کړي دي. ساپای د 2021 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خان یونس سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خان یونس د کویټي روغتون ډاکټرانو ویل چې له برید وروسته یې د 5 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې 2 پکې ماشومان وو. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خان یونس کې د حماس ترهګر په نښه کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اسرایلو دا برید د اوربند سرغړونه وبلله. اسرایلو پوځ ویلي دي چې دا حمله په رفح کې د چهارشنبې په سهار په اسرایلي پوځیانو د هغه برید په ځواب کې شوي چې 15 اسرایلي سرتیري ټپیان کړل. او عراق ویلي چې د ایران پلوو وسلوالو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې خپور شوی دی، او ښایي واشنګټن یې هرکلی وکړي ځکه متحد ایالتونه له اوږدې مودې راهیسې په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران د شیعه وسلوالو او سیاسي ډلو په مرسته په عراق کې پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري، خو په تیر یو کال کې د واشنگتن د فشارونو او په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغیز کم شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. د یو تازه راپور له مخې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د ختیځ د زلزلو له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. یو شمیر واړه سوداګر له ازبکستان څخه غواړي چې د لویو سوداګرو تر څنګ دوی ته هم د ویزو اسانتیا برابره کړي.
هغه کسان چې ډېر غټ غټ تجارتونه ولري کولای شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
او د بانکونو د ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې به د افغانستان د بانکونو اوسنی وضعیت ته کتنه وکړو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن پنج شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د لنده یا قوس دیر لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 4 سره برابر ده. زه احمد تکالیم او دا خبرونه د سید بهروز په تخنیکی لارخونه تاسو ته وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته. د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې تر 2,000 پورې ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په یو تازه بیان کې اندېښنه ښودلی چې د روانې اونۍ په سر کې یوازې 4 ماشومان د سړې هوا او د همدې ناروغیو له کبله په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو په یو کمپ کې مړه شوي دي او زرګونه ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وی لا هم په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي او د جمیل رانژدې کېدو سره اکثره ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته دي.
ټول د مخ د سینې بغل او زکام انتهایی زیاد ماشومان چې په دغه سرنوشت باندې اخته دي.
وایي چې د خیمولاندې اوسېږي او د سړې هوا له امله ماشومان سینه بغل سوي دي. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسېدونکي او د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست چې درې میاشتې وړاندې زلزلو کور ویجاړ کړی، د پنج شنبې په ورځ د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هلته د امکان ولري چې دغه هفته کې واورو چې دومره زیات یخدي هلته دا خلک ډېر زیاتو سختو حالاتو سره مخ دي. مخکې چې کوم کورونو کې اوسېدل هلته به ځان ته اور بله او لرګي دلته ډېر زیات دي. خو ستونزه دا چې خیمه کې دا د اور ترتیب هم دوی ته نشته، بخارې هم نشته. خیمه کې چې دی د ماشوم هر څومره په بدن نشه وکړي هغه نه کېږي. خامخا د مریض تیګانې دي. ټول د مخې د سینه بغل او زکام
د افغانستان د شمال سمنګان ولایت ځینې زلزله ځپلي هم ورته شکایت لري. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرخان ولسوالۍ یو اوسېدونکي شیرخان چې وروستیو زلزلو کور ویجاړ کړی او دی خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره تر خیمو لاندې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
پزمی کې خسړی نو کچرته چې لازمې ونه سي سرپنا نه وي او مونږ ته کورونا نه وي د مونږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کو په دې خراب وضعیت کې
دا سلسله ځپلي داسې مهال د خپلو ماشومانو د بد وضعیت په اړه شکایت کوي چې تازه له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې تر 2,000 ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي. یونیسف د ډسمبر په 2 په افغانستان کې د دې ادارې د استازي تاج الدین بیان په خپله ویبپاڼه خپور کړی او پکې ویلي دي په افغانستان کې له ویجاړوونکي زلزلو درې میاشتې وروسته د هیواد په شمالي او ختیځو ولایتونو کې ماشومان لا هم په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د زمي لوازم کې سړې هوا سره مخ دي. د دې ادارې استازي د بیان کې زیاته کړې چې د اونۍ په سر کې د زیړی بابا په نوم د کونړ ولایت زلزله ځپلو ته جوړ شوی کمپ کې تر 50 کلونو کم عمره 4 ماشومان د تقوا زاکری په نوم دوه انجونې او د عبدالله عثمان په نوم دوه هلکان د سینه بغل او سړې هوا له امله مړه سوي دي. د یونیسف استاس ویلي چې د هغو ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب په اړه په ژوره توګه اندېښنه لري چې کورونه یې زیانمن سوي دي او د شپې هوا اوس له 0 څخه ښکته سوي او ممکن تر منفي 25 درجو سانتیګراد پورې راښکته سي. هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي هم په اړه سخت اندېښمن دي. په بیان کې یادونه سوې چې دا اداره به د زمي د مرستې کڅوړې د ماشومانو لپاره ګرمې جامې د سون توکو برابرولو او روغتیایي خدمتونو لپاره نغدې پیسې اوبه خواړه تعلیم او د کورنیو سره د مرستې لپاره محافظتي ملاتړ چمتو کړي. یونیسف غوښتنه کړې چې شریکان او بسپنه ورکوونکي باید سمدستي اقدام وکړي تر څو د زمي مهمې مرستې زیانګالو ماشومانو ته په چټکۍ ورسیږي او د دوی ژوند وژغورل سي. د یادونې ده چې دې سازمان مخکې هم اعلان کړی و چې د هوا په سړېدو ماشومان مخ په زیاتېدونکو تنفسي ناروغیو سره مخ دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اګست په 1 مرګونې او ویجاړونکي زلزلې له 2,218 کسان مړه او نږدې 4,000 نور ټپیان کړل. دغه شان په دې زلزله کې له 2,000 کورونو زیات ویجاړ شول. دغه شان د نومبر په 3 د شپې په 1 بجه د افغانستان شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجه زلزلې و 20 کسان مړه، له 900 څخه ډیر کسان ټپیان او له 1300 څخه ډیر کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون ګڼو نورو ادارو او مرستندویو سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د بد بشري وضعیت په ځانګړي ډول د زمي پراتلو د هغو زیانګالو حالات ته اندېښنه ښودلې چې لا هم تر خیمو لاندې اوسیږي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې تر 10,000 پورې د ماشومانو د ژوند او روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي ډیری د ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د حیاتي خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یو این اف پی یا د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې د افغانستان په ختیځ کې د روان کال د اګست 1 د زلزلې له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په عین حال کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او کړاوونه یې په ډېرې دودي.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړون کې مرګونی زلزلې له څه د پاسه 3 میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزلې ځپلو سیمو کې خزي او جنې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. د سازمان پرون سه شنبه د دسمبر 2 په یو راپور کې ویلي چې د بی ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او لګاونډي هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنیدنی اړینو روغتیايي خدماتو ته د خزو او جنو لاسرسي محدود او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 میندواره مېرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتې دونکو بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو ان ای پی ای ویلي چې تر دې دمه د اړتیا وړ 15 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډیرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. 13 کلنه حکیمه چې د څلورو ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبه په ورځ د دسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل: یو بل مېرمن هم د همدی سیمې ده او نه غختل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې 4 ورځې وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخته ده. زه ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وي، الله خپل سر زمين زول ته لادي او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې اوسېږي. په سختۍ سره خواړه پیدا کوم، تر دې حد پورې چې ذاتي لږ ماشوم ته مې شیدې نسم ورکولای.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اګست په 1 مرګونې ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړاو نږدې 4000 نور ټپیان کړل. د غراز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو ان ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د دسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. وچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنیدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اروند نور مطلب د خبرونه په دوام کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. ټاکل شوی چې اوکرایني مذاکره کوونکي په بروکسل کې د اروپای ټولنې له چارواکو سره او وروسته بیا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره وګوري. د لیدنې کتنې څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د کرملین چارواکو د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره 15 ساعته غونډه وکړه. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
د ډسمبر د 4 منټې له غونډو مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له انډیا ټوډي سره په مرکه کې د اوکراین د حاکمیت او پوځي ځواک په اړه خپلې اوږدمهاله او نماتیدونکې غوښتنې تکرار کړې. پوتین د هند سفر په درشل کې د مرکه کړې ده. د وویل یا به د سیمې په زور آزادوو یا به اوکراینی ځواکونه له دې سیمو ووځي او هلته به له جګړې لاس اخلي. د سپینې ماڼۍ استازی سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جارج کوشنر د دسمبر په 2 نیټه په کرملین کې له پوتین او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې چې په اوکراین کې څرنګه د روسیې یرغل پای ته رسیدلی شي. د واشنگتن دغه پلاوی 2 اونۍ وروسته له دې له روسي چارواکو سره خبرو ته کښېناست چې متحد ایالاتونو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یوه طرحه خپره کړه او دا طرحه داسې ښکاري چې تر ډیره د روسیې په ګټه ده. دا پلان تر ډیره د مسکو هغه غوښتنې مناکسوي چې روسانو یې د 2022 کال د فبروري تر برید مخکې هیله لرله. د دسمبر د 2 نیټې له غونډې وروسته سمدلاسه یوری اوشاکوف چې یو تجربه لرونکی ډیپلومات او د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ لوړپوړې سلاکار دی خبرې اترې رغنده وبللې، خو روسي مطبوعاتو ته یې وویل چې سوله نه نږدې ده او نه هم لري. د امریکا استازی ویتکوف بیا له مسکو تر تک مخکې د خبرو په اړه څه تبصره ونه کړه او دا له جنوري میاشتې راهیسې مسکو ته د نوموړي 6 سفر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د دسمبر په 3 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ویتکوف او کوشنر ورته ویلي چې داسې ښکاري چې پوتین غواړي یوه معامله وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه ویتکوف له پوتین سره ښه غونډه درلوده، موږ به وګورو چې څه پیښیږي، خو د دوی تاثر دا و چې پوتین غواړي جګړه پای ته ورسوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وویل چې د اوکراین مخکښ مذاکره کوونکی رستم عمروف او جنرال اندری هناتوف به د دسمبر په 4 په بروکسل کې د اروپا د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او بیا به له ویتکوف او کوشنر سره د نورو خبرو اترو لپاره فلوریدا ته سفر وکړي. زیلنسکی په یوه ویډیوي وینا کې دا هم وویل چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې په خورا لوړه کچه دي او اوکراین به هیڅ خنډ او ځنډ پکې رانه ولي. د سولې د جدي هلې ځلې په داسې حال کې روانې دي چې روسیا د جګړې په ډګر کې فشار زیاتوي، ادعا کوي چې ځواکونو یې په مهمو ختیځو سیمو کې پرمختګ کړی دی، په داسې حال کې چې په کیف او نورو ښارونو هم بریدونه کوي چې زرګونه خلک په تیاره کې پاتې شوي او د ژمي له پیل سره برېښنا قطع شوي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د افغانستان مسایل. یو شمیر افغان کاروباریان وایي ازبکستان له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې پر 2 ویزې بندې کړي او یوازې هغو کسانو ته ویزې ورکوي چې لوی سوداګر وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ازبکستان اوس یوازې هغو سوداګرو ته ویزې ورکوي چې د طالبانو حکومت لخوا ورته معرفي شوي وي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان لخوا د ترمز حیرتان لري د بیا فعالېدو لیلان وروسته اوس یو شمیر افغان کاروباریان له دغه هیواد غواړي چې دوی ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اقدامات وکړي. د کابل اوسیدونکی احمد خالد چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې له ازبکستان د درملو راوړلو کوچنی کاروبار درلود، د دې غوښتنې په مطرح کولو سره وایي ازبکستان اوس یوازې محدودو کسانو ته ویزې ورکوي.
اوس په افغانستان کې د ازبکستان ویزې لاسته راوړل ډېر مشکل کار دی، تویل شي ناممکنه ده. هغه کسان چې مثلا ډېر غټ غټ تجارتونه ولري هغو کولی شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی نجیب الله چې مخکې ازبکستان ته په ډیره کمه سرمایه حجابونه وړل او ځان ته په دې توګه یو کار روزګار جوړ کړی و هم ورته خبره کوي.
ما د سابق کبوت تجارت حجاب از افغانستان
موږ مخکې ازبکستان ته د حجابونو تجارت کوو، خو ګرانه دا و چې موږ ته یې ویزه راکوله نو تجارت مو ښه مختتلو، خو اوس داسې ستونزې رامنځته شوي چې ویزې بند شوي او زموږ تجارت ستونزو سره مخ شوی. زموږ کله دا ده چې ټولو ته ویزه ویزی ورکړي، داسې نه چې څو خاصو کسانو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي چې د ترمز حیرتان لاره بیا فعاله شوې او اوس مسافران کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او امن تګ راتګ وکړي، خو په ټکوي د ویزې شرایط پر ځای دي. دغه خونې د سې شنبې په ورځ د دسمبر په 2 په خپلو ټولنیزو پاڼو انستاګرام او فیسبوک لیکلي چې په دې سره به افغانستان ته صادرات لا زیات شي او ممکن په 2026 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالرو ته ورسېږي. په دې اړه بیان کې په ځانګړي ډول ازبکستاني سوداګرو، کاروباریانو او عامو خلکو ته د اسانتیاو خبره شوې ویل شوې. په 2021 کال کې افغانستان ته تګ راتګ محدود شوی و، د 1 ساعت لاره ورځې ته اوږده شوې وه، او د تاجکستان له لارې به تګ راتګ کېدو، چې د بیان په ټکو اوس دا محدودیت لرې شوی او لاره په بشپړ ډول خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم چهارشنبې د دسمبر 3 په خپله وبپاڼه د دې خبر په خپرولو لیکلي چې دا لاره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له تیرو څه باندې 4 کلونو هیڅ د ازبکستان لخوا تړل شوی و، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري یې سخته کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې افغان کاروباریانو او دوکاندارانو ته د ازبکستان د ویزو په برخه کې ستونزې شته، خو هیله ښیي چې وروسته له دې اسانتیاوې رامنځته شي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پنجشنبه د دسمبر 4 ازادي راډیو ته وویل
مخصوصو خلکو ته ویزه ورکوي. وزارت تجارت نه چې مکتوب ویسي او یا د وزارت خارجه نه چې یو تاجر او معرفي کې زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت برابرې، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوا زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت برابرې، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوا نه به یو څه ساده کړي، خو بیا هم په دغه سي اندازه چې نور ملکونو ته زمونږ عادي تاجران زی او هر تاجر دکاندار زی هغه ته اجازه نه ورکوي چې د سیاحت په نامه باندې تجارت زی او جابل کوي.
د یادونه ده چې د ازبکستان حکومت د ویزو په برخه کې د اسانتیاوې برابرولو دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نګرې 2 میاشتو راهیسې دغه هیواد سره ټولې لارې تړلې او ویزې هم افغانانو ته سختې کړې دي. طالب چارواکي په دې هڅه کې دي چې پر پاکستان د اتکا راکمولو لپاره د سیمې په ځانګړي ډول نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، چې ازبکستاني هم برخه ده. د طالبانو حکومت د بلخ ولایت د والي دفتر پنجشنبه د دسمبر په 3 په خپل اکسپانل لیکلی چې د 2.5 لک ډالرو په ارزښت افغانستان د کرنیزو محصولاتو لومړنۍ صادراتي جوپه چې 500 ټنه او مڼې، انار او وچ توتان پکې شامل وو، د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې ازبکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واستول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
قدر من اوریدونکو د هم د خبرونې ورستای راپور. نن د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ ده. د هیواد د ځینو تولیدي شرکتونو چارواکي، سوداګر او عام افغانان د بانکي خدماتو په برخه کې له بیلابیلو ستونزو شکایتونه کوي. د افغانستان بانک په خوني چارواکي وای د تیر جمهوریت نظام تر رنګیدو وروسته د هیواد بانکي سیستم لویه ضربه خوړلې ده. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
روزانه می توانستیم ما تا 5000 افغانی در گذشته از بانک پول برداشت کنیم.
عبدالله مسعود په هرات ولایت کې د زعفران د پروسس او تولید شرکت مسؤل دی چې په دې ولایت کې د بانکي خدماتو د وړاندې کولو له څرنګوالي شکایت کوي. د ازادي رادیو ته وویل د خپل فعالیتونو د دوام لپاره اړ دی چې هر ورځ له بانک ډیری پیسې وباسي، خو په خبره یې طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو د محدودیتونو د عملای نسی کولای.
معمولا وقتی که پولی چیز به حساب ما واریز میشه، جهت شلوغی بانک ها و ای که فرصت بره برداشت مستقیم وجود نداره.
معمولا کله چې زمونږ حساب ته پیسې راځي، د دې لپاره چې بانکونه کې ګڼګونه وي او د مستقیم اخیستلو فرصت نه وي، موږ اړتیا لرو چې هر ورځ ای ټی ایم نه 15000 څخه تر 50000 افغانۍ پورې وباسو. خو د هغو لارښوونو له مخې چې بانکونه ته شوي، موږ یوازې ورځې کولی شو چې 15000 افغانۍ وباسو، له دې زیاته محدود دي. که څه هم مخکې داسې څه نه وو او موږ کولی شول ورځ کې تر 50000 افغانۍ وباسو.
حاجی عبدالغفور سوداګر او د تازه میوه صادرونکی دی او وایي چې پاکستان سره د لارې له تړل کېدو وروسته
ورته بانکي سیستم د لارې نور هیوادونو څخه د پیسو لیکدول ستونزمن شوی دی.
هغه وخت چې لارې تړل شوی او زموږ توکي د ایران له لارې هند ته صادرېږي، بانکي حسابونه فعال شوي نه دي. د بندر عباس په لاره لیږل کیږي خو پیسې زموږ حسابونو ته نه راځي. له یوې خوا د لارې تړل یو لوی گزار او له بل خوا چې کله چې موږ د حوالو له لارې پیسې ترلاسه کوو، له موږ 15% لګښت اخیستل کیږي. کله چې موږ له هند یو لک ډالر حواله کوو، 15,000 ډالر د حوالې په لګښت راځي چې دا خورا ګران لګښت دی.
یوازې سوداګر او د شرکتونو چارواکي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو کې له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغه عام خلک چې پیسې د افغانستان بانکونو کې امانت ایښي دي هم په افغانستان کې د بانکي خدمتونو د وړاندې کولو له امله شکایت لري. د کابل ښار اوسیدونکي زینت ازادي راډیو ته وویل،
په کابل ښار کې د بانکونو ستونزو له امله ډیری خلک خپلې پیسې د ضرورت په وخت کې له بانک څخه اخیستلی نشي، ځکه چې هر کله بانک ته ځي د پیسو د نشتوالی له امله نشي کولی چې خپلې پیسې په ضرورت ټایم کې لاسته راوړي. یا هم کارمندان کله کله سیستم خرابوي، نو دا ډیر جدي مشکل دی، ځکه چې وخت نه وخت خپلې پیسې ضرورت وي، نو باید د مشکل ته رسیدګي وشي او ترڅو خلک وکولی شي په ضرورت ټایم کې خپلې پیسې له بانکونو څخه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د غیر منظم او ننګونکي بانکي سیستم په اړه د شکایتونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګر ملتونه وایي چې سږ کال د بانکونو نړیواله ورځ نمانځل ښیي چې بانکونه په ټولو کچو کې یوازې د پیسو واسطه نه ده، بلکې د پرمختګ لاره جوړوي او باید خپل کارونه دوامداره پراختیا او اقلیمي اهداف سره همغږي کړي. ملګرو ملتونو د بانکونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه اعلان کړی چې پراختیایي بانکونه، نړیوال بانکونه او کورني بانکونه د دوامدار پراختیا، پرمختګ، اقلیمی اقداماتو د ملاتړ او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مهم رول لوبوي. خو افغانستان یو داسې هیواد دی چې بانکي سکتور یې اوس مهال د محدود لاسرسي، اقتصادي بې ثباتۍ او وروسته پاتې مالي زیربنا په څیر ننګونو سره مخ دی. ځینې کارپوهان او د افغانستان بانک پخواني چارواکي وایي د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط او په نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان د غړیتوب له ځنډولو وروسته د دغه هیواد بانکي سکتور له جدي ننګونو سره مخ سوی دی. د افغانستان مرکزي بانک پخواني رئیس خان افضل هډول ازادي راډیو ته وویل،
په سقوط جمهوریت متاسفانه
د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته دغو سازمانونو د افغانستان غړیتوب وځنډاوه او اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د نړۍ نورو برخو ته پیسې ولیږدول شي او د حسابونو تصفیه بانکونو ته داخله. له همدې عمله د افغانستان بانکونو د افغان سوداګرو او خلکو د پیسو لیږدولو وړتیا له لاسه ورکړي او دا د افغانستان د بانکداري سکتور لپاره تر ټولو لویه ضربه ګڼل کیږي او نن هم دوی له ورته ستونزې سره مخ دي.
دغه هم وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بانکونو د سقوط د مخنیوي لپاره له بانکونو د خلکو د پیسو په ایستلو محدودیتونه لګولي او له 4 کلونو زیاتې مودې راهیسې دا محدودیت لا هم په بشپړ توګه نه دی لرسوي چې د بانک کونو او پیرودونکو ترمنځ د بانکداري باور ته زیان رسولای دی. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته په زرګونو کسان بانکونو ته د پیسو ایستلو لپاره ورغلل، خو د طالبانو حکومت د بانکونو د تخلي د مخنیوي لپاره د پیسو پر ایستلو محدودیتونه ولګول. په پیل کې هیڅ چا نه سو کولای چې په اونۍ کې خپل بانکي حسابه له $200 زیاتې پیسې وباسي، خو دا کچه په تدریجي ډول $400 او $1,000 تل وړسوا. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د 4 سو دریم کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې د بانک مشتریان کولای شي په اونۍ کې تر 150,000 افغانۍ او په میاشت کې تر 500,000 افغانۍ پورې پیسې وباسي. هڅه مو وکړه د افغانستان په بانکونو کې د ستونزو په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان د خصوصي بانکونو مسؤلینو هم زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان بانک د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې په 2002 کال کې د تېر جمهوري نظام له جوړېدو وروسته خصوصي سکتور ته اجازه ورکړل شوه چې په بانکداري سیستم کې پانګونه وکړي او بهرنیو بانکونو ته هم اجازه ورکړل شوه چې په افغانستان کې څانګې ولري. چې د افغانستان بانکداري سیستم یې له نړیوال مالي سیستم سره وصل کړ او افغانستان ته اجازه ورکړه چې د نړیوالو پولي سازمانونو لکه سویفت، ویسټر یونین او نورو سازمانونو غړیتوب ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ د بېوزلیو د لمنځه وړلو، د نابرابریو د کمولو د اقلیمی بدلون سره د مبارزې او د مالی ملاتړ لپاره د اغیزمنو اقداماتو په موخه ونوموله. د ځینو تاریخي سرچینو له مخې په افغانستان کې د بانکدارۍ رسمي پایله شاوخوا اتیا کاله تیریږي. لومړی بانک د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال تاسیس شو او د افغانستان ملي بانک د هیواد لومړنی بانک دی چې په 1933 کال کې تاسیس شو. د بانکي چارو پوهان وایي چې په افغانستان کې د بانکدارۍ د ودې یوازینۍ لار د داسې حکومت جوړول دي چې د نړیوالې ټولنې د لوري په رسمیت پیژندل سوی وي، د افغانستان غړیتوب له تعلیق وتلی وي او اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد هم د یو نړیوال پیژندل سوي هیواد په توګه له دغه سیستم نه استفاده وکړي.
آزادي راډیو